د وایس اف امریکا دی وی قدرمنو اوریدونکو تاسو دیو ډاکټر خبرونه ته خراغلاست ستړي مشي په خیر راغلی د دې خبرونه کوربا ز مجاهد جواد يم په دې خبرونه کې به بیا هم په یوه مهمه روغتیاي مسلې باندې خبرې کوو اما نن هغه ورځ چې نګدي 2 میلیونه مسلمانان په سعودي عربستان کې دوی د حج مراسم بشپړ کړل او لوی اختر یې ولمانځه او همدارنګه د افغانستان په ګډون په ګڼو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر ورځ ولمانځل شوه یوازې پاکستان او یو شمېر نورې سیمې کې پاتې وي په نړۍ کې چې هغوی نن اختر نه دی کړی نو اختر به سبا وي زه تاسو ته د زړه له کومې د لوی اختر مبارکي وایم په دې هیله چې اختر مو بختور نیکمرغه خوشحاله او سوکاله اوسي درنو قدمونو اوریدونکو نن بیا هم په هغې روغتیایي مسالې باندې خبرې کوو کومه چې په اختر کې که تاسو د ډاکټر صاحبانو لارښوونې واورئ غوږ ورته کېدئ پرې عمل وکوئ نو د تاسو له روغتیا سره به ډیره زیاته مرسته وکړي خا دا روغتیایي مسله کومه مسله ده دا کانګو هیموراجیک فیور یا بشپړ غاټ نوم لري چې کرایمین کانګو هیموراجیک فیور یا د کانګو طبي یا د کانګو وایرس په نامه یوه ناروغي ده دا ناروغي څه ډول رامنځته کیږي څه ډول مخنیوی کیږي اسباب یې څه دي درملنه یې څنګه ده د دې ناروغۍ په ګڼو اړخونو باندې به خبرې کوو کله چې په دې ناروغۍ باندې یو دور ځې مخته د لومړي ځل لپاره ډیوي قدرمن ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګیانی سره مرکه وکوله یو شمیر کمنټونه هلته په فیسبوک پاڼه باندې راغلی وو او خدای نه خواسته ځینو اوریدونکو داسې فکر کوو چې خدای نه خواسته موږ خلک ویروو چې په اختر کې قرباني ونه کړي اما کچیرته دوی دغه مرکه په بشپړه توګه اوریدلی وي د مونږ ټولو هڅه دا ده چې تاسو خو قرباني هرومرو کوئ چې وسې ولري توانې ولري اما څنګه کېدی شي چې تاسو دا ډول قرباني وکوئ چې په ورته وخت کې د دغه وایرس له ګواښ څخه هم وژغورل سئ او بچ پاتې شئ ځکه د تاسو ښه روغتیا زموږ هیله ده ښه فکر کوم چې له کابله ډاکټر حلیم خان آریان خوګاڼی له ما سره د ټیلیفون پر کرخه ملګری دی کچیرته د ماغه اوري ډاکټر صاحب ستړي مشئ په خیر راغلی او اختر مو مبارک شه
بخیر اوسئ سلامت اوسئ تاسو هم اختر مبارکي د لوی او بخون کې کرسټن په نامه خپل سلامونه نیکی هیلې او د لوی اختر مبارکي د وایس اف امریکا
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب زه پوهیږم د اختر لومړۍ ورځ ده او هرومرو تاسو به ډیر بوخت وئ ټوله ورځ قرباني به مو کړی وي همدارنګه ملګري او دوستان لکه څنګه چې مخته وغږېدو فکر کوم تاسو اوس هم په یوې لرې سیمه کې وئ او راغلی د ډیوي قدرمنو اوریدونکو ته مو ځان راورسوه موږ سره مېلمانه یاستئ یوه نړۍ مننه کور دې ودان ډاکټر صاحب مخکې له دې نه چې په دې ناروغۍ باندې ما ته خبرې وکړو د ډیبي قدرمن اوریدونکي به هرومرو زموږ د سټډیو د ټیلیفون شمیرې له ځانه سره ولري که ونه لري یو پاڼه یو قلم راواخلئ زه درته یو ځل بیا وایم تاسو کولی شئ د همدې ناروغۍ په اړه خپلې اندېښنې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب سره شریکې کړئ دوی به تاسو ته سپارښتنې لارښوونې مشورې درکړي او په ورته وخت کې تاسو که چیرته کومه بله روغتیایي ستونزه لري یا خدای نخواسته په دې اختر کې درته پیدا شوي وي تاسو هغه هم کولی شئ له ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ نیخ په نیغه او فکر کوم چې همدا اوس ډیوه ډاکټر خپرونه د فیسبوک پر پاڼه یعنی د وی او ای ډی وی فیسبوک پر پاڼه باندې همدا اوس په ژوندۍ بڼه خپریږي ګڼ ملګري له وخته له موږ سره ملګري شوي دي ځینې د اختر مبارکي راکوي او خان محمد خاکسر وخت لیکلی سلامونه اختر مو مبارک شه مننه تاسو ټول ترختن مبارکي راځو تاسو ډیر نه پتا مکو زکه چې د اختر ورځ یو شپې دی کورونه مو زیات دی ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګانې له کابل نه لمونږ سره ملمه دی ډاکټر صاحب اول خو د کانګو د ناروغیو تعریف او تاریخچه په نړۍ کې څه ډول وپیژندل سوه کوم وخت او بیا خصوصا په افغانستان کې کله د ناروغۍ د دې ناروغۍ نښې نښانې رامنځته وپیژندل شوې
کانګو فیور یا کرینین کانګو هیموراجیک فیور یوه ساري میکروبي وژونکې ناروغۍ ده چې پکې په ناڅاپي توګه وینه لرونکې تبه منځ ته راځي دا د لومړي ځل لپاره په کال 1940 کې د اوکراین په کریمیا کې دا ناروغي کشف شوه دا په ورته توګه په کال 1950 کې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې ورته پېښه کشف شوه په همدې خاطر باندې د کریمین کانګو هیموراجي چې ورته نوم یادیږي
ها ډیر ښه یعنی دا سه معلومیږي چې دا ناروغي د اوګدی مودې راهیسې پیژندل شوې و او لکسنګ تاسو ولید 1940 وختم او 1950 کلونو راهیسې لدې ناروغي سره خلک پنړی کې آشنا وو او دې ناروغي نخې نخانې په ځینو هیوادونو کې تاسو ته اشاره وکوله لیدل شوې دي ډاکټر صاحب مونږ به هڅه کوو چې د خبرونه یو څه خواږه کوو او هغه په دې توګه چې د یو شمیر درنو اوریدونکو میسیجونه به هم لزان سره شریکو او فکر کوم چې رحیم خان همدارنګه رحمان صاحب او محمد شیراز او فیض الله فیض او همدارنګه ګڼو نورو درنو اوریدونکو هم د فیسبوک پر پاڼه لمک سره اړیکه نیولې حاجی خاکسار غزنوی او د تورته نور او ټول د اختر مبارکي وړاندې کوي ز ورته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم خوشاله يم چې لمک سره ملګری دي تاسو کولی سي نیخ پنی غسټیو سره اړیکه ونیسي یا د فیسبوک پر پاڼه باندې خپل پختن لمک سره شریکه کړئ نو هغه به له ډاکټر صاحب سره مونږ شریکه کوو یي تاسو غږ په ډاکټر صاحب ووري راځو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ په عامل باندې د خبرېدو لارې عامل څه ده د کوم لارو خبرېږي
د دې عامل چې د میکروبونو د ډول نه څنګه ته وایرس وي هغه وایرس دی نایرو وایرس په نوم دی چې د کومې وایرس کورنۍ څخه دی هغه وایرس چې د دې کوربه دې کوربا سل چې ساری حیوانات دي چې اول چې دغه وحشي ځناور یا ځنګلي ځناور د دې کوربا وو چې بیا دغه ځناور څخه دغه وایرس یو ناقل په واسطه چې د حیلوما په نوم باندې دي دغه ناقل چې دی مونږ ته په پښتو کې خمنډک وي چې په دری کې ورته کانه وي او ځینې پښتانه ورته شینی هم وي دغه خمنډکو په ذریعه باندې په لومړی ځل د وحشي ځناور یا د ځنګلي ځناور نه کورني څارویو ته انتقالېږي او بیا د کورني څارویو نه مستقیما د همدې خمنډکو د چیچلو په واسطه باندې انسانانو ته انتقالېږي یو سالم انسان ته یا روغ انسان ته او همدارنګه یو ناروغ څاروي نه یا د ناروغ انسان نه سالم انسان ته هم
ډاکټر صاحب لمخ کې هم چې تاسو سره مونږ په دې اړه مرکه وکوله او یو شمېر اوریدونکو چې د امداوس په فیسبوک باندې تاسو خبرې تعقیبوي کوي ما په ډېر بخنه سره او د دوی پوها کې دي شي یو څه کم وي دوی فکر کوي چې ولی موږ تاسو دا مسله په دې ورځو کې وټاکله خدای نه خواسته موږ تاسو مسلمانان ویرو چې په اختر کې قرباني ونه کی یا لساروي وسره نګدي اړي کې ونه نسی په دې معنی چې منډي تولاړ نشي او یا څنګه دغه خلکو ته دا خبره روخانه کې چې موږ هدف دې دوی روختیا ده موږ غواړو چې دوی د روختیا په برخه کې کوم پوهه د دې کچه پورته شي ځکه په دې ناروغي په داسې یو وخت خبرې و لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه.
اصل کې د دې مارګریټي یا وقوات د عمل دمشنه په خزان نشته ډېر زیاتي یعنی څه لوړي همدارنګه دغه مارګریټي یا وقوات په ستر اختر کې یا د قرباني اختر کې هم زیاتي او د هغې وجه دا ده چې په ستر اختر کې څاروي زیات زبکیږي زیات علالیږي یعنی دغه د څارویو د حلالولو په وخت کې بعضې وقایوي تدابیر که چېرته مراد شي نو انشاءالله هېڅ کوم خطر نه لري. تاسو چې دغه کوشش کوو دغه موضوع خپرو د دې باره کښې بحث کوو برنامه جوړوو خاص په دې خاطر باندې مونږ وایي چې د دغې ناروغیو د سرایت او د وقواتو او د مړینې کچه ښکته شي نو هغه وقایوي تدابیر خپل هېوادوالو ته رسوو.
ډاکټر صاحب مخکې دینه چې بیا هم د دې ناروغۍ په نښو نښانو او په مخنیوي او په دې لارو چارو باندې خبرې وکړو دلته کامنټونه ډېر په تیزۍ سره پر مخ سي. زه غواړم چې اصول تاسو شریک کړم او بیا به موږ تاسو په دې باندې خبرې کوو. حکمت الله سحاک لیکي سلامونه اختر مو مبارک شه. په اختر کې خو څنګه په اختر کې قرباني کې خو به احتیاط کوو د قصاب غوښې سره به څه وکړو دوی ته څه سپارښتنه لري؟ او خه پختنه دا البته کې دی شي په زینو سیمو کې دا اوس دیوار اډیو قصابانو هم نیولې یا ویم د خبرې واوري نو تاسو کاغوی تم معلومات ورکړئ څنګه کولای شي خلکو ژوند وژغوري.
اټ مو ټول خام په هغه ته د ټول ناموس کې یو خبرم ورکړی یم او زه غواړم چې ساجي وکړي فارښتنه لرم کله چې مال بچیږي یعنی مال قرباني کوي بعضې ډېر ساده ټکي دي د وقایې په هکله که چېرته دغه په نظر کښې ونیسي نو د دغه ناروغۍ د شرایط نه مخنیوی کېږي.
ډاکټر صاحب مخکې دینه چې تاسو دغه سپارښتنې وکوئ یو اوریدونکی حاجي خاکسار غزنوي صاحب لیکي چې د تاسو آواز وې سم نه راځي که تاسو خپل ځای لږ ذره بدل کړئ نو دوی به هم او نور اوریدونکي به هم د تاسو غږ په روښانه توګه واوري د تاسو دغه مهم معلومات به ټولو ته ورسیږي.
ښه
اوس صحیح مهرباني یو څه غوره سه مهرباني
ښه ښه اول دغه د حکمتالله پښتون فضا کې باید ویم چې بعضې ډېر ساده سپارښتنې دي د ناروغۍ د سرایت د وقایې په خاطر باندې یعنی کله چې مال دوی ضبه کوي دسکش څخه د کار واخلي دغه یو رقم ته یو بار مصرفه دسکش دي چې په هر ځای کې درملتونونو کښې پیدا کېږي او بل خلک داسې یو عادت لري دغه د وینو په واسطه ککړه چاړه اکثر هم په خوله کښې نه شي د دغه کار څخه د ډډه کوي بل نور عادتونه لري مثلا کله مال چې ضبه کړي تازه غوښه یې په ډېرې عجلې سره راوکاږي هغه بیا نیم خام نیم پخته پخوي چې په هغې کښې ویروس لا له منځه تللی نه وي نو تازه په لومړی ځل چې غوښه پخوي باید کوشش وکړي چې دغه غوښه چون دغه میکروب د تودوخې په مقابل کښې ډېر اثار دی یعنې د شپږ پنځوس درجې نه تر شپېته درجې سانتیګریده پورې نیم ساعت دپاره که چېرته دا پوخ شي دغه وایرس له منځه تللی شي نو کوشش دي وکړي دغه تازه غوښه دې په دیګ بخار کښې پخه کړي کله چې دیګ بخار یا کوک پریشر کښې پخه شي نو دغه ویروس له منځه تللی شي او خپله دغه څاروی کله چې ژبه شي په څلېرو ساعتو کښې چاوي په بدن کښې یو اسیدوزس منځته راځي یعنې دغه اسیدوزس په واسطه باندې څلېرو ساعته بعد چې د دې د غوښې څخه استفاده وشي بیا خطر نه لري بل خپله دغه یخچالونه چې په کور کښې دي کورونو کښې چې کوم یخچالونه دي د دې درجې حرارت اکثرا مثبت یو نه تر مثبت څلور درجې سانتیګریده پورې دی په دغه یخچالونو کښې هم چې تر څلېرو ساعتو پورې غوښه وساتل شي دغه ویروس په کښې له منځه تللی شي یعنې څلېرو ساعته بعد چې د غوښې نه استفاده کوي دومره خطر نه لري تر دغه تازه غوښه چې ده ډېر زیات خطر لري دغه د څاروي چې کوم ترشوهات دي کوم وینه دا کوم فاضل اجازه چې دې دې نفس رسټل کیږي زه غواړم تماس نه لږه ته وکی او ډسکشن دې ساده وکی دا فاضل اجازه دفن کی ان دا ساده موضوعات که چه تمراتی نو ده ده وزون که ناروغی من سرافلو تخواه مخنیه
کولیش نو دیر جا تا مننه گران آوریدون که تاسو بای دکتر سب خبری آوریدلی وی دی که دی ویری خبر نشتا بلکه دیر ساده و سانه لرخونی دی تاسو چه کلا وخه پخوایی ده قربانی وخه یا ده هر سروی وخه آقا تاسو پتی بخار که خصایی پخک که پا پرشر کوکر که پخک که هم دارنگ کلا چه سروی حلال که دیر جر ده وخه نیما پخا یا نیما آورید مخوری زکه که دیشی ده ویرس وی کچیر تا تاسو ده وخه پا دیک بخار یا پا پرشر کوکر که پخک که نو آقا ویرس پکی لمنز زی هم دارنگ تاسو تا دکتر سب دو نوری دیر مهم خبری و کولی واقع داره چی کله چی او ساروی حلالیگی پا چلر وشتو ساتونه که پا چلر وشتو ساتونه که یو تیبی عملیا یو حالت د دغه سروی په بدن کې رامنځته کیږي چې هغې ته اسیدوزیس وي او د ده څلورویشت ساعتونو نه وروسته بیا هم د دغه وایرس ژوندی پاتې کیدل ناممکن وي او دا تاسو ته ګټه رسوي او د دې ټولو تر څنګ په پاکستان افغانستان د پښتنو په سیمو کې دا مهال هوا ډیره زیاته ګرمه ده نو ډاکټر صاحب وایي که چیرته څوک یخچال یا فریج په کور کې ولري نو تاسو دا غوښه په فریج کې کیږدئ او په سړه هوا کې دغه وایرس په بشپړه توګه لمنځه ځي او کله چې لمنځه ولاړ شئ نو بیا نو خوښوئ تاسو له چې کړۍ پخوئ کباب پخوئ او څه به چې چی هم خوښوئ هغه پخوئ د ویرې خبره نه ده موږ فقط او فقط غواړو د تاسو دغه د معلوماتو کچه زیاته شي او تاسو پوه شئ بیا هم ډېر ګڼ اورېدونکي له موږ سره اخته مبارکي کوي کورې ودان یوه نړۍ مننه زه په منډه یو څو نمونه اخلم نسیم مومند صاحب د مهدي زمان صاحب دی او همدارنګه هجرت الرحمن هجرت الرحمن خا یو اوریدون که ده محمد مالیار برهانی دوی وی چی دخت مبارکی نه وروسته البته وی دا ناروغي له یو انسان نه بل انسان ته څنګه سرایت کوي آیا خبریږي کنه له یو انسان نه که یو انسان پرې اخته شي یو چا چې د قربانۍ پر وخت باندې احتیاط نه وي کړی او یا تاسو څنګه وویلي ککړه په وینو ککړه چاړې په خوله کې نیولې وي او یا دا نور اسباب هر څه سبب چې وي یو روغ انسان چې هغه هېڅ له دغه څاروي سره نږدې شوی نه وي او یا دا چې تاسو کوم لارښوونې وکولې په لاس کې دستکشي وي او ځان ساتلی نو بیا هم د دې ناروغ نه وروغ ته دا ناروغي په کومو لارو ځي
یو موضوع چې په دغه ناروغۍ کې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې کله چې انسان ونیسي نو انسان کې دغه نښو نشانې ډېر په قوي شکل باندې څرګندېږي اما په حیوان کې ولو که حیوان دغه وایرس ولري ولو که حیوان ناروغ وي د حیوانات مقاومت ډېر اوچته دی اصلا دغه نښې او نشانې په کې هېڅ نه لیدل کېږي یعنی حیوان دغه وایرس لري اما حیوان ناروغه نه ښکاري
همدغه نښې نښانې هم ډاکټر صاحب کله روښانه کوي چې دا نښې نښانې کومې دي که دا که یو څوک تاسو وویل چې د څارویو یا د حیواناتو د وجود د بدن هغه مقاومت یا ډیفنسیو هغه کوم سیستم چې ده هغه معافیتي سیستم ایمیون سیستم هغه ډیر غوره وي او په هغې کې کیدای شي نښې نښانې ونه لیدل سي ښه که دا وایرس رئیسي انسان ته نو انسان کې کومې نښې نښانې دي اول تاسو که په دې رڼا واچوئ لا به ښه شي اورېدونکو ته به لږ اسانه شي
څرنګه چې موږ په تاریخ کې وایي چې په ناڅاپي توګه وینه لرونکي څه به منځته راځي که نه یعنې کله چې دغه وایرس د انسان بدن ته داخل شي شدیده سردردي تبه زړه بدوالی کانګې د رڼا په مقابل کې حساسیت چې موږ ورته فوتوفوبیا وایو د عضلاتو یا د غړو درد او بیا په وروسته مرحلو کې خونلیزي یا وینه د پوستکې لاندې وینه چې ورخم ته ګلابي رنګه لکې په پوستکې کې منځته راځي چې موږ ورته طبي اصطلاح پتیشا ورته وایو همدارنګه دغه خونلیزي وروسته ډېر پرمختګ کوي چې بیا د پوزې څخه د غوږونو څخه د خولې څخه او همدارنګه په ادرار او په دګ ډول کې دغه وینه جاري کېږي همدارنګه ناروغ شدید تنګې او اسهالات ورته واقع کېږي چې د همدغه زیاتې خونجزیو د اوبو د کموالي نه بلاخره ناروغ تلف کیږي نو دغه نښې نښانې دي. اما په حیواناتو کې په دې خاطر چې څاروي یا حیوانات ډېر لوړ مقاومت لري نظر انسان ته هېڅ اصلا دغه نښې نښانې په کې موجود نه وي. نو په همدې خاطر هر څاروي ته موږ باید د ناروغ څاروي فکر وکړو. نو موږ باید مخکې له مخکې وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر تدابیر ورته ونیسو چې هغه تدابیر ما تاسو ته مخکې وي دستاسو باید په لاس شي د څاروي د وینې او د نورو محتویاتو سره تماس ونه نیسي. تازه غوښه چې ده باید دفتن داسې نیم خام نیم پخته تن استفاده ونه شي. باید صحیح پرشار یا د بخار کې دا د نیم ساعت لپاره خاشي تاسو سره ورس لمن دلشي. نو هغه ورور د مالیار په نوم چې پښتنه وکړه د ناروغ انسان نه سالم انسان ته ډیر زر انتقال دی شي. کله چې انسان ناروغ شي د دوی دغه خونديزي چې د پوز نه د غوږونو نه د خولې نه جاري کیږي چون موږ تاسو هغه عاطفي احساساتو په وجه باندې دغه ناروغ مثلا د موږ خپلې یا مولادی یا مطاری یعنی یو دیوینی رابطه و سر بولی رو کله چه منگو سر نجدی تماس بولی رو ده آغا دیوینی ری تماس پا وسته بانه ده ناروغ انسان سالم انسان تا انتقالی گلی چی و بنده خاطر بانه کله چه ده مرض تشخیص شو بیا ده ناروغ قرنطین کی گی ده قرنطین چی ده ازباد طولو ساری او میکروبی انتانی ناروغی تا ایچی دیده یعنی دومره جدیده چې دا باید په داسې وضعي کې قرنطین شي چې صرف ډوډۍ باید یو لرې دریچې یا کړکۍنه ناروغ ته ورولی شي. نو باید هر څه امکانات په هماغه محوطې یا محیط کې ورکوي. یعنی خپلو خپلوانو باید ورسره تماس ونه لري. طبي پرسونل هم باید په ډېر یو خاص آی پي شرایطو د انفکشن پریونشن چې موږ ورته یو د میکروب د مخنیوي چې یو خاص شرایط دي من په تبابات کې باید هغه شرایط لاندې باید طبي پرسونل هم سره تماس ولري. حتی دغه ناروغ ته چې وروسته د ناستمرینې ورته واقع کېږي داسې ویل شوي دي چې دغه مړی باید غسل ورنه کړل شي. باید د مخصوصو خریطو په واسطه باندې بند شي. حتی نظر نورو مړو ته د ده د قبر باید یو ګز ټیکي. نو دا اصلا د دې راسره چې دې په چټکۍ توګه دې د خطر باندې دغه نښې نښانې چې ما مخکې تشریح کړې دا چې په یو ناروغ کې ولبل شي باید فورا انتانین روغتون ته انتقال شي او د ناروغ سره د تماس نه خپل خپلوان باید ډډه وکړي.
ها ها دا څومره مهم معلومات دي په دې هله چې اوریدونکي دا واوري په د باندې عمل وکي او د دوی ژوند د نورو ژوند وژغورل شي. بیا هم غاڼ اوریدونکي د فیسبوک پر پاڼه باندې اختر مبارکي وړاندې کوي چې فکر کوم شازم خان دا شیر علم ده او بختور خان ده او یوسف خان ده خو ګڼ نور دی. فکر کوم چې اوریدونکو زنګونه هم وایي. ښه ډاکټر صاحب په تیرو کلونو کې داسې راپورونه راغلي وو چې د پاکستان په بلوچستان کې یو شمیر خلک پرې اخته شوي وو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی وو. حتی په افغانستان کې له تاسو سره داسې شمیره سته په کوم شمیر کسان پرې اخته شوي دي او که تازه تازه څوک پرې اخته شوی وي په دې اړه که معلومات ولري نو دا به له اوریدونکو سره ډېره مرسته وکړي.
د دې ناروغۍ پېښې کال په کال مخ په ډېرېدو دي او د هغې علت دا دی چې په افغانستان کې او په نورو وروسته پاتې هېوادونو کې دغه وقایه یا پریونشن یا مخنیوي په هکله باندې د حکومت تدابیر ډېر کمزوري دي. پرمختللي هېوادونو کې ډېر زیات بودیجه چې ده په وقایوي طب کې مصرفیږي په هماغه خاطر باندې مالیجې ته ضرورت نه پیدا کیږي. مثلا په کال 2014 کې په افغانستان کې 1,750 پېښې ثبت شوې دي چې د دې له جملې څخه 18 پېښې مړینه یې لرله. نو چې تقریبا 1.5% وو. او بیا په کال 2010 کې دغه پېښې نورې هم زیاتې شوې دي. یعنی تقریبا 210 ته رسیدلی چې د مړینو د مړینې تعداد اسمیر تقریبا یو څلور وشته چې ولس اشاره 200 تشکیلوي چې صرف د دې 210 کونه یو او یا پیښې صرف په کابل کې سر شوې دي د 10 مړینې لرله یعنی د دې علاقه همدغه ده چې صحیح وقایوي پروګرامونه او تدابیر د دې په خاطر ورشوي نه دي ځکه موږ د پاکیت کوو تاسو چې دغه برنامه جوړه کړې ده دغه ناروغي دغه وقوات کال په کال زیاتېږي
سکل سره راپورونه لري سکل څه معلومات لري چې آیا سکل یا په دې ورځو کې خو به نوی څوک پرې نه یخته شوی د افغانستان د عام روغتیا وزارت څه وایي نوی شمیره ستاسو د سکل لپاره تر اوسه څنګه
یو پیښه مخفله په انتاني روغتون کې وکتله چې لسم د اګست هفته شوی ده یو شخص وو د شپانونو د پاتیسا جواب نه دی او په پلان نه راباندې لسم د اګست انټانی روغتون تر ول شوی دی موږ په لسم د اګست باندې خبر شو نو نو تازه د کی چې دی خپل نو څه شاید وزارت څه فرما اتمن دی هغه په لوري او جتا ته په دې حالت کې جوړي دا به د اختر نو څه ده د دې لپاره د جتا اتمن جوړي دا کوم معلومات شو ما تاسو ته 2014 سم او 2013
مننه ډاکټر صاحب هم د فیسبوک پر پاڼه باندې یو شمیر اوریدونکو اختر مبارکي وړاندې کوي انجینر صاحب نجم الرحمن خان قیس اختر مبارکي وي او حزب الله خان مومند په ورته وخت کې مالیار صاحب بوله پوښتنه لري چې د وایرس کله د انسان بدن ته راشي نو د انسان د بدن کوم غړی یا کوم عضو باندې دوی برید کوي لکه ځینې وایرسونه دي چې د ژیړي او بلبل هغه په زیګار او په یو شمیر خاص او غړو کې ځینې شي دغه وایرس د انسان په کومه برخه باندې برید کوي
څنګه چې موږ په تعریف کې وی چې مینه ورکون کې سبا یعنی هغه سبا چې د خوندزي سره ملګری دي یعنی خوندزي هغه وخت واقع کیږي چې د وینې د پرم کې دو سیستم په تغیر شي چې موږ هغه ته پلاتلیت یا صفحات د دماغي ورته وي دغه سیستم چې د متاثر کوي د وینې پرم کې نه دا وینه چې دا تاسو یو خاص فیزیولوژیک حالت لري چې دا هغه فیزیولوژیک حالت په درلودلو سره وینه چې دا برګونو کې جریان پیدا کوي په ټول اعضاء کې اما کله چې دا سیستم متغیر شي دا د پلاتلیت سیستم او دا د موږ ته کوګولیشن نو وینه دا وخت کې په خپل سر باندې د برګونو څخه وځي او اخوان فاجو ته په لاره د اخوان فاجو نه مخاطب شونه هم وځي باندې خاطر باندې ډېر خوندېږي منځره دي او بل دا چې ځیګر ډېر متاثر کوي چې ځیګر وظیفه یا دنده د منځو دی نه رقم دنده چې دا بدن کې لري هغه متاثر کوي نو اکثرا ناروغ د ډېر وینې د تویدو له کبله او د ځیګر یا دم کفایه د دم د خرابوالي له کبله او د ډیرو مایعات د ځای کېدل له کبله ناروغ تمرینه پیدا کی
نو ډاکټر صاحب بیا هم لمسرم ډیره پوښتنه دی او اوریدونکو هم لخبرونه سره اړډی کني سي مونږ په دې برخه کې هڅه وکړو چې اوسو ټلیفون هم له تاسو سره شریک کو چې مونږ اوریدونکو څخه پوښتنه لري بیا هم بلال خان او محمد رسول ثقيب او رشید خان او همدارنګه جمال الدین خان د فیسبوک پر پاڼه باندې اختر مبارکي او سلامونه وړاندې کړی دي ډاکټر صاحب په دې به هم خبري وکړو چې نن زمونږ خبري خبرونه ته په سهار کې زمونږ د جیوی خبريال حمید سمسور هم یو راپور را لګل و له بلوچستان او دا چې په بلوچستان کې روغتیي چارواکي د کانګو د وایرس د مخنیوي په برخه کې څه کارونه کوي څه پرمختګ کوي دا غسی راپور راستول او په خبرونه کې مو بیا را پیدا کړ تاسو سره به شریکو خدای راته وایي چې په دې مخنیوي کې په دې مخنیوي یا په وقایي کې لګنو رڼا هم وشوي حکومتونه څه کولای شي، او آیا د افغانستان حکومت په ځانګړي توګه چې تاسو له کابل لمغ سره خبرې کوي د کانګو د وایرس د مخنیوي په برخه کې، د وقایې په برخه کې، د پریونشن په برخه کې تر اوسه څه کړي دي، څه کوي؟ ځکه چې په ټوله نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویلې د روغتیا په ډګر کې تر ټولو زیاته پانګونه په پریونشن یا په وقایې باندې کیږي، او که تاسو چیرته د ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو باندې کار وکوي نو ناروغي هیڅ نه رامنځته کیږي، که څنګه؟
فکر کوم چې د افغانستان په حکومت کې د کانګو فیور په حقلا د وقایې لپاره چې کوم پروګرامونه دي هغه صرف د میز په سر باندې پاڼې دي چې پرتې دي، موږ عملي جنبه نه ده لیدلې، ځکه زه د خلکو په منځ کې اوسېږم، په ټولنه کې اوسېږم، نه ما چېرته کوم پوسټر ولیدو په دې حقلا باندې. اقرم د یو جماعت په څنګ کې باید پوسټر وي، یو پوسټر چې هم کفایت کولو، نم کوم تبلیغات ولیدو، دا تاسو د خدای خیر درکې دا یو پروګرام جوړ کړم
هله کوم مننه تاسو برکت
درکې معلومات دا ته وي. نو اته د افغانستان حکومت دا څه خبرونه هم نه لري په چینل کې، مونږ خپل ځوانانو، مونږ یو څو نفر ام مسلکانو په یو څو تلویزیونونو کې او رادیو کې دا خبرونه موږ خپل غوښتي سازماندی کړی، په دې خاطر چې د خلکو هغه روغتیایي معلومات په دې حق باندې زیات شي. نو حکومت کوم تدابیر نه دي نیولي، خو زه به یو څه په دې حق باندې رڼا واچوم. د دې وقایع چې ده دوه برخې لري، یو دغه د دې چې کوم ناقل ده چې د دغه خمانده یا موږ ورته شینه وی په پښتو کې،
یا په ځینو لهجو کې ورته کایکا، غاګانزا، منګور، کنا، ورزا یا ورګه ګڼ نومونه ورته اخلي.
هو نومونه خو دې زیات خو فکر کوم چې دا دې زیات په پښتنو باندې کې مشهور دي، یو د خمانده د بل شینه ورته وی
شینه،
خو بیا په دری کې ورته کنا وی
کنا، ها ها ها،
او دری کې ورته کنا وی دا د دې ناقل ده، یعنی کله چې ناروغ څاروي وچیچی بیا روغ څاروي وچیچی یا انسان وچیچی د دغه د چیچلو په واسطه باندې دا وایرس انتقالیږي.
ښه،
نن دغه وایرس چې دی د مستقیما کله چې دی ناروغ څاروي سره یو روغ انسان تماس ولري، د دې د وینې سره، د دې د غوښې سره، د دې د غوښې په خولو سره، د دې د شیدو خلو سره دغه روغ انسان یا سالم انسان ته انتقال دی شي. نو په وقایع کې اول باید د دغه خمانده چې د هایلوما په نوم یادی دغه خمانده باید لمنځه یوړل شي. دا په کوم ځای کې چې څاروي ساتل کیږي، یعنی د څاروي فارمونه دي، هلته باید دوا پاشي وشي. دا کوم ځای کې چې څاروي پیسې سمولي هلته باید یو قسم ته مایع دوا د هغه باید وپاشل شي، او په ځمن کې یو رقم د پوډر په شکل باندې دوا د چې د دوی مستقیمه د دوی په پوستکي باندې وویل شي چې هر څلور اله شپږ هفتې بعد باید د څارویو په پوستکي باندې دا دوا وویل شي، تر څو هغه کوم خمنده چې د دوی په پوستکي پورې نښتې دي دا له منځه یوړل شي. چې دغه وظیفه زیاتر د وزارت زراعت پورې یا د کرنې زراعت پورې اړه لري چې باید دا سرته ورسېږي. او بل کوم ځای کې چې مسلخ ده یا کشتارګا ده یا کوم ځای کې چې دا مالونه لاریږي هلته باید دوی ډېر جدي پاملرنه ولري، هلته باید کوشش وکړي هغه څاروي چې خمنډک د دوی پوستکي پورې نښتې دي باید ځبه نشي، هغه باید مشکوک وګڼل شي، باید دغه معاینات وشي. او همدارنګه په پرمختللي هېوادونو کې حتی په افغانستان کې په د جنګ نه مخکې کوم مال به چې ضبط کېدو د ښاروالۍ د خونه به ټاپه کېدو د هغه معاینات به ترسره کېدل، یعنی دلته دا کار اوس نه کېږي. دغه مشکلات شته دی، او کوم ځای کې چې دغه مال بازارونه دي دلته باید دوا پاشي وشي. او په ځمن دې کې تم قصابان چې دغه سرویس زبا کوي دغه قصابان باید دسکش ولري د چارو د پخله کې نشي دغه سی وقت نه باید مخنیوي وکړي او کوشش وکړي د سپینو جامو څخه استفاده وکړي ځکه دا خمنډک کچې ته انسان ته د حیوان انسان ته انتقالیږي په تورو جامو کې دا نه ښکاري او دغه خمنډک چې دی داسې لکه نور اثراتو غنې زر چیچل نه کوي چې په جامو کې ځای ونیسي داسې یو ساعت دوه ساعته بعد امکان لري چې انسان وچیشي نو په دې خاطر که چېرته جامې سپینې وي په سپینو جامو کې دا ډېر زر لیدل کېږي نو یو مخنیوی کېږي
ښه دا څومره مهم معلومات
خاطر دغه مخنیوی چې دی یو څه د وزارت زراعت پورې لري یو تن وزارت سیاتامه باید په دې هکله باندې بعضې روغتیایي پروګرامونه باید ولري روغتیایي توصیې باید خلکو ته ولري قصابانو ته روغتي څاروي ساتي عامو خلکو ته څوک له غوښه مصرفوي څوک چې شودې کي باید ورچېږي دغه شودې باید دوی ښه وجوشي نو بعضې خلک خامې شودې سکي خامو شودو په ذریعه باندې هم انتقالي نو که چېرته وزارت د سیاتامې دغه صحي تبلیغات ولري د رسانو له طریقه پوسترونه چاپ کړي په مکاتبو کې په جوماتونو کې نو دا ډېر غټ تاثیر کوي دغه موربیډیټي مورتلټي یعنې دغه پېښې او مړینه د ټولو کچه ښکته کوي
ښه ښه ډاکټر صاحب تاسو د جومات یا مسجد یادونه وکوله او جماعت یا مسجد هغه ځای دی چې مسلمانان پکې 15 وخته په یو ورځ کې د منځل لپاره راټولېږي نو یو دینی عالم یو مولوی صاحب چې موږ دا خبرې کوس اوري دوی له تاسو سره څم رسته کولای سي یا له خپل خلکو سره څم رسته کولای سي په دې برخه کې د ناروغي د مخنیوي په برخه کې
پاتین کوم د صحت په اړه کې د دې ځات احکام دي ان په دې باندې موږ تاسو د نړۍ په یوه کې دیني علم چې پیږي مثلا یو د سې واجبستا د بي بي اي شي رضوان هو چې څوک چې جزام لري جزام ناروغي په دې غینه درې نه زی موږ تاسو لري ودریږو
ها
درې نه زی یعنی هغه وخت نه زوا
جزام یا لپروسی فکر کوم ورته وای کنه لپروسیا جزام
ها او جزام یا لپراسی چې ورته وای
کنه ها ها ها
یعنی څوک چې جزام یا لپراسی لري باید هغه څخه درې نه زی منګه لري ودی وو یعنی دغه د ټول واحد په خو نه زوا څه متر ده کنه
بالکل
نو فکر کوم درې نه زی ما مغه 2 متر راځي کار څنګه راځي
ها
نو ګوره د په اړه کې یو حدیث ده کنه یعنی یو دینی حکم ده د په اړه کې
او یا نظافت نیم ایمان دی کنه یا د ایمان جز ده دا څونه مهمه خبر ده نن سبا د نظافت په پاک ساتلو سره څومره د ناروغي مخنیوي کېدی شي
او یعنی د موږ ډاکټرانو نام یو دینی عالم د بغ وقایوي تبلیغات مبارکه چې د انسان د صحت او سلامتۍ باعث کیږي اگر ډیر مثبت ول ادا کول شي نو هغه کول شي چې خلکو ته وی ګور هغه وی چې دا وینه نجسه ده وینه سره هم نه کیږي ګور دا څومره خبره ده دا 400 کال په خوا موږ تاسو ته بدې کې هر څه ویل شي دي نو دا په دې معلومات چې موږ د دینی عالم سره شریکو دا به ډیر ښه نتیجه ورکړي د خلکو په یو خلک هم عقیدوي شکل باندې موږ تاسو یو ډول شکر مسلمانان دي یعنی اسلام په ډېر احترام لري یعنی که چېرته موږ دغه دیني عالم سره شریک وو او په مشورې سره هغه وقایوي تدابیر خلکو ته تشریح کړو دا به ډېر ښه نتیجه ورکوي
ښه 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 ډاکټر صاحب ډېر بخښنه سره کې تاسو خبرې کله کله پرې کوم فکر کوم چې موږ یو دوه اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه د محل لموږ سره کوي ځکه دوی لږ زره منتظر پاتې شول یو احسان الله خان بیٹنۍ صاحب او بل قدیر خان لبنونه و نو فکر کوم چې زمونږ پروډوسر ارشد علي صاحب د محل وی چې قدیر خان لبنونه د مستر ټلیفون پر کرخه د قدیر خان اول خو ډیره بخنه غواړم ډاکټر صاحب خبرې ډیر مهمه مانس پرې کوله پاسانه څه پښتن لري ډاکټر صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام قدیر خان روز سړی مشي
خیر دی اختر مبارکی دی ته د زړه طرفه سادو
مننه دی تاسو دې هم مبارک وي. قربانی مو کړی دا
قربانی کوم کړی د کنا خو لکا د موزون د کنا
ها ها څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه
پښتنه پښتنه مې دادم کا د موزو کو تس دوا درو را روډا پډوار ریډیو کې ها
ها
ولکه خبره تاسو چې موږ تاسو نه کړی دا چاینا ولا لکه دا چې شنو دا چې شوخري او دا چې شوخري دا د له خلک دا د بریکی طرف ته
نو تاسو پښتنه ډاکټر صاحب واوریدله یو نړۍ مننه او مخکې ډاکټر صاحب جواب درکې که زه له تاسو نه پښتنه کولی سم چې تاسو په اونۍ کې څو څاروي حلالوئ نه کوئ که نه نو تاسو مګر هم چې قصاب اوسئ خو مسلمانان یوازې په لوی اختر کې تقریبا چې چا وسئ په هرې کورنۍ کې څاروی حلالوي او قرباني کوي نو ځکه په دې ورځو کې ارزښت ډیر زیات ده. بله خبرداره چې د زمونږ خپرونې د وایس آف امریکا ډیوي خپرونې خو یو څوک 12 ساعته په مسلسله توګه نه اوري، یو څوک به کار کوي، یو څوک به په دفتر کې، یو څوک به په دوکان کې کیدای شي یو وخت ترې خپرونه تېره شوې وي او بل وخت ورته وخت ولري یو وایوري او ځانګړي څوګه دا اوسې تاسو د مونږ غږ اوري دا ډیوا ډاکټر خبرونه ده، یعنی هغه خبرونه چې تاسو سره ډاکټر صاحبان خبرې کوي. نو دا چې تاسو پښتنه وکړه چې په نورو حیواناتو یا څارویو کې هم وایرسونه یا میکروبونه شته او که نه شته ډاکټر صاحب ځواب در کړي. اما په پرمختللې نړۍ کې لکه څنګه ډاکټر صاحب وویل تر ټولو زیاته پانګونه د روغتیا په برخه کې په پروینشن یا په وقایې باندې کیږي او همدا دلیل ده چې د انتانی یا د انفیکشس ډیزیز هغه د میکروبي ناروغیو کچه او د وایرسي یو شمېر زیاتو وایرسي ناروغیو کچه کمه ده نظر د هغو هیوادونو چې د پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او پاکستان او داسې نور. بیا هم ډاکټر صاحب که تاسو په څه اضافه کول غواړئ مهرباني.
څرنګه چې ما مخکې ذکر وکړ چې په کوم هیوادونو کې چې وقایوي کې باندې ډېر پانګونه کېږي نو هلته د دې ناروغۍ پېښې اصلا نشته دی، صرف په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي هلته وقایوي طب ته توجه نه کېږي، هغې کې د دې ناروغۍ پېښې ډېرې زیاتې دي چې هغه د افریقي صحرا ده، خاور میانه، یو څو مملکتونه دي لکه افغانستان، ایران، پاکستان، عراق، شرقي اروپا یو څو ملکونه دي، هند او د چین غربي سیمې دي، نور په پرمختللي هیوادونو کې امریکا کې، اروپا کې، غربي اروپا کې د دې پېښې اصلا نشته او د هغې وجه بیا هم زه تکرارم دا ده چې هلته وقایوي طب یا په مخنیوي کې ډېره غټه پانګونه کېږي نو هلته چې کوم ځای کې څاروي ساتل کېږي، کوم ځای کې د څارویو فارمونه دي، منظم دوا پاشیانې کېږي، نو د دې هغه ناقل اصلا هلته هېڅ وجود نه لري، نو په همدې خاطر باندې د ناروغۍ پېښې هلته نشته دی.
او ډاکټر صاحب تاسو یو خبرو کوله د افغانستان د روغتیا وزارت یا پبلک هیلت منیسټری چې کېدای شي خورا زیات امکانات ولري، زیات پیسې ولري، زیات فنډونه ولري، زیات ډونران او سټیک هولډرز او مرسته کوونکي له ځان سره ملګري ولري، په دې درمل پاشي یا په دوا پاشي باندې به څومره لګښت راشي چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې مهم ستر پروګرامونه چې د تاسو تر سترګو راغلي وي نه لري؟ د دې علت څه ده؟ ولې دوی د خلکو د مخنیوي په برخه کې په دې برخه کې کار نه کوي؟
مونږ ته یو وخت یاد دی دغه پخوا حکومتونو کې د حمل میاشت په آخر کې به دوا پاشي په ټول افغانستان کې کېده، زه د پخواني حکومتونه درته ښیم، اما اوس بدبختانه دوا پاشي خو نه کېږي نه کېږي، بلکې دغه د څارویو د اخیستلو د خرڅولو د کوم منډیان چې دي دغه اصلا معلوم نه دي. اوس پرون زه د پولیسارخي نه چاری عبدالله خوا ته راتلم، دغه سړک ټول بند و او ما چې ول د سړک اصل کې څاروی بند کړی و، یعنی سړک یې د څارویو په منډۍ باندې بدل کړی و.
عمومي سړک
کله چې د څارویو منډۍ معلوم وي، کله چې د څارویو هغه نقاش معلوم وي، د اخیستلو د خرڅولو ځای معلوم وي، نو دولت بچی ته به بچی وکی نو اول باید دغه منډی معلوم شي دا باید حکومت معلوم کی چې یو خاص ځای ورته وتا کی مناسب ځای او بعد لازم نه باید منظمه دا بچی
خدای دې وکي خدای دې وکي
زه فکر کوم د هر ځین مهمه دغه منډی دی او بیا په دې صحرا او دښتو کې خلک رمې لري ډېر زیات څاروي لري څوک چې رمې لري باید دوی سره تماس ولري ما تاسو مخکې ذکر وکړ چې د هر څارورو نه تر شپږ هفتې بعد باید د دوی په پوستکي باندې هغه پوډر وشندل شي او کوم ځای کې چې څاروي ویده کېږي هلته باید هغه مایع دوا باید وپاشل شي کله چې دوا وپاشل شوه د دې ناقل یا دا خمنډک لمن دلارو دا ناروغي خود به خود لمن دلږي
ها کور بدن ډاکټر صاحب بیا هم اوریدونکو لرو احسان الله بیٹنه او عبدالرحمن عزیز رو لپشین اول بلار سو بیٹنی سیبتا احسان الله خان بیٹنه استډیم شي خبرونه ته بخیر اغلی
فشال مجید جوان لالا سات سلام کوم ډاکټر مبارکی او د دیو ټول همکارانو ته ډاکټر سیبتا سلام کوم ډاکټر مبارکی
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر اغلی تاسو د هم اختر مبارک
او مجید جوان لالا تاسو مې خوننه اختر د سمو اختر ته خوړلې شلې دي
نو خا نو ملګری خو دلته مسافرې خو عجیب شان ته اختر وي خو پر صورت د اکثرو ملګرو سار کی څروړی وو دفتر ته هرچا او مونږ هم اختر په ګډه سره ول مانزه نو ل ډاکټر صاحب مسه پوښتنه لري چې ډاکټر صاحب تاسو راغاو
لاله مرخ سبا ته اختر د ان شاء الله قربانی وکاو او ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه زلارم کلا مورا چیلای علال کو سبائی او لاگڑ علال کو او دا سبائی بای دا ایوائی نائی ورکی او پشتورگی ورکی دا غز او مخورم که ڈاکٹر سی بدا غمدی چرانا واچی او ما تی جواب ہوئی
دیر مدانا یینا او پختورگی تاسو بیخی او مخوری او منگلا پدی که اندیخنه لرو چی اسو گی نیما پخیی اگوی دی باید سما بخاگی خو پار صورت دیر خب پختنه و ڈاکٹر سے بزواب در که اما از رحمان عزیز رور کتاسو هم طول خوالی پختنه پا یو پختنه که راون غاڑی نو بیخی وخیسی
جی قدرمن مجاہد جوار صاحب و تاس تاو قدرمن ڈاکٹر صاحب تاو تاسو قدرمن پروڈیسر صاحب تا دیو ریڈیو طول هم کاران و طول منوال تا تو خوش رامین عبدالوی اختر مبارکی درته وایم
مننه تاسو ته هم مبارک وي او خوشاله اوسئ
او د ټولو لمخه د ډاکټر صاحب څخه د دوی درې پښتنه وکم اوله پښتنه خو مې دا غږه چې کم ساروي وي ساروي مطلب چې موږ کوم انجکشن ورول غوډایو اچانک نه جوړ وسو د اختر ساروي دي نه نه جوړ وسو مطلب بالکل ډیر مطلب دا دي چې بالکل مرګ ته ورسېږي یعنی الان کې بالکل تر دغه پر نو ورسېږي تر اختر مطلب نه چې کوم موکم مو توای چې د ادګا باز وي تر هغه پر نو ورسېږي چونکې د دې غوښه مطلب څنګه ده مطلب که خستنی مور لګېدلې ده دغه هم ډېر په تکلیف وي مطلب بالکل مرګ ته قریب دی دلته حلال سو مطلب دا نو څه معلوم چې وس حلال سو که په شک وي دغه سونه دا خبره او بل خبره دا ده چې مجاهد جوار صاحب د ډاکټر صاحب څخه بل دا زیاتره خلک مطلب د زړو نه جوړ ته دا سپینه غوښه چې کوم مور دی ورته وای نه دا غوښه او دا څنګه زیاتره ورته وای دا مخوره نو لیازه دا څنګه دی سوال زه خپل ځان درته وایم چې ما ته خپل سپینه غوښه ما ته ډیر خوند راکې او ځینې ډاکټران دی و دا نه جوړ خاص کر د زړو د زړو نه جوړ خپل ته ډاکټر صاحب دا ویلي چې مطلب بالکل یې مخوره دا پښتنه او درې م پښتنه دا چې کم دا وایرس کم دی دا وایرس په کم دوران کې راتلی شي مطلب اوس جراثیم مطلب د چی څه زیات راتلی شي دا جوار صاحب د ډاکټر صاحب څخه می دا درې پښتنه دي نو
مننه د زینو پښتنو کور ودان چې خبرونه تر زنګ و د زینو پښتنو جواب خو ډاکټر صاحب مخته درکه خو بیا هم ډاکټر صاحب کڅ غواړي پرې زیاته ولې شي احسان الله خان پښتنه ته څه جواب لري وای چې کله قرباني کیږي نو اول ینه یا زیګر ترې اخلمه او وای او مای خور مزنه پنځه او مای خوري کني ما او مای خوري یا پوخ او نیم پوخ خوري خو دوی د څه سپارښتنه لري
احسان الله خان ورته لومړی ډاکټر مبارکی او سلامونه وړاندې کوم او بیا ورته وایم چې یو نو پښتور کې چې خوري نو شي ځان ته شه خو مونږه دا تازه چې کله تاروي علي دیږي د دې بدن هر غړی کې غوخې کې یې نه چې پښتور کې کجړی نو دا تازه غوخه په کو پرشا یا د بخار کې خدي نیم ساعت لپاره په خوا چې هغه خطر د ناروغي د دغه ناروغي چې موږ وربانه باس کوو چې هغه لري شي نو کچې ته دا په دې بخار کې پخا کې نو په تا ته هیڅ خطر نه لري هیڅ مشکل نه لري او دغه وزن کې ناروغي هره چې موږ تاسو ټول سره دا نو دا غیره هم نه لري شي نو دا وته تاسو کوم چې دا صحیح پخا کې وي خوري اما یعنی په خطا هیڅ کله مخره د دوا د خوخن په خاطر باندې خپل ژوند د غوا سره مخه
وا
او بندې عزیز رحمان ورور ته هم سلامونه نیکې هیلې او دفتر برکې وړاندې کوم د دې ورور تقریبا ډېرې پوښتنې وي
بالکل
یو پوښتنې دا و چې کچې ته یو څاروی ناروغ شي یعنی دا دې هڅه ورسېږي چې لا تر هغه منډې پر ورسېږي او مطلب دا دی چې نن ورځ تاسو یو کچې ته مونږه اعلان کوو او د دې مخه وکړو چې نظر لري صرف دغه ناروغي نه ده چې مونږ ور باندې باس کوو د کانګو فیور ډېری ناروغي چې د انسان او د حیوان په منځ کې مشترک دي چې مونږ دیتا زونوزس وی یعنی هغه ناروغي چې د انسان او د حیوان په منځ کې مشترک دي مثال تاسو ته بروسلوزس بروسلوزس هم د څه ناروغي ده چې هم انسان دي شي هم حیوان دي شي یعنی کله چې یو څاروی بروسلوزس ولري دا هغه څاروی غوغه دا هغه څاروی نور محصولات لکه مستې او شیدې کله چې روغ انسان وخوري هغه هم په بروسلوز باندې اخته کیږي نو کله چې څاروی تا ولیدو چې هغه ناروغ دی دا هغه علاقه نه دی کوشش وکړه هغه د څاروی ډاکټر یا وترنر ته یوسه هغه باندې چیک کړه کله چې څاروی جوړ شو باید لا غنه به هغه ځبکه دغه د کوښنې استفاده کوي یا مثلا دغه د نور محصولاتو لکه شیدې او مسونې استفاده کوي به استفاده کول شي او د ناروغ څاروی د غوښې او د محصولاتو نه هیڅ کله استفاده وکوي او بل کوښنه دا وکړه چې دغه واز ده یا سپینه غوښه نه استفاده وکړم نه کچې ته ډاکټر ته لاړې او ډاکټر ته ویلي دي چې د وینې غوړ د اوچت دي خصوصا کولیسترول نو دا ډاکټر دته ویچې د وزن یا د سپینې غوښې نه ته پرېږې یا د وزن مثلا ډیر زیاته یا قلبي ناروغي لري نو بیا کولې شي چې د وزن استفاده ونه کړې د سپینې غوښې نه اما که چېرته ته صحتمند دی روغ جوړې ته کولې شي په اندازه باندې یعنی د قرآن کې هم ویل دي چې اوخري وسکي او اسراف مکوي یعنی هر څه په اندازه باندې خورا کوم شي چې خدای پاک تاسو ته حلال ګرځولي دي
ډیر
سوالونه
کور دی ودان ژر به ورسو یو څو فیسبوک کمنټونه ته چې دوی یو شمیر اوردونکو بیا هم اړیکه نیولې ده خپل کمنټ زینو خوخي سرګند کړی ده زین تاسو ته سلامونه اختر مبارک یعنی وړاندې کړی دي او په ورته وخت کې یو اوریدونکو اندېښنه لري سر ټکوي چې د افغانستان د روغتیا وزارت وی هیڅ خدمت نه دی کړی حکمت الله صحاک وی او وی بیګا موږ یو ناروغ درلودو او دولتي روغتون حتی بیخي نه اخیسته نور به څه ګیله وکړو نو کاش موږ سره د روغتیا د وزارت یو چارواکی وای چې تاسو ته ځواب درکړی وای بیا هم تاسو که غواړی چې ځواب ورکړئ نو یو څه ورته ویلی سئ او لطیف الله فکرمن صاحب پوښتنه کړې چې که چیرته یو څوک بلډ پریشر او مریض وي د هغه لپاره غوښه خوړل څنګه دي
دغه ورونه په جواب کې باید ما چېرته د دې بلډ پریشر د های کېدو یا د لوړېدلو سبب د وینې د غوړ د زیاتوالي له باعث یعنی کولیسترول او تریګلیسرایډ او چکی او د دې په وجه بلډ پریشر یا د وینې فشار لوړ شوی وي نو بیا مجبور مطلب دی چې پرهیز وکړي د ګورنه اما کچېته د وینې معاینه کړي په لابراتوار کې د وینې غوړې نارملي نو بیا څه پرې څه ضرورت نشته ځکه چې موږ تاسو په غذایی رژیم کې زائد دي نه چې پروتین او کاربوهایډریټ دا ضرورت لرو موږ غوړ ته هم ضرورت لرو ځکه بدن کې د غذا چې ده څو رقم غذا ده. یو رقم غذا ده چې په بدن کې کالوري تولیدوي، یعنی د بدن د فعالیتونو د سرته رسولو په خاطر باندې موږ کالوري یا انرژي ته ضرورت لرو، او دغه کالوري یا انرژي موږ د درې منبعو نه لاسته راوړلی شو، چې یو غوړ دی، یو پروټین دی، یو خواږه دی. غوړ ته موږ ضرورت لرو، باید په قدرې اندازې سره موږ غوړ واخلو. اما که چېرته د وینې غوړ بیا اوچت وي، نو باید یو څه رژیم ونیسو او پرهیز
وکړو. ډاکټر صاحب، تاسو د دې ناروغۍ په پریونشن یا وقایه باندې وغږېدلې، که خدای نخواسته یو څوک پرې اخته شي، تاسو څه پوهیږئ چې دغه کس په دې ناروغۍ اخته وي او څنګه درملنه کوي؟ بیا
یو خو موږ تاریخچه د ناروغۍ ګورو. تاریخچه ډېره مهمه ده، یعنی موږ هغه نښې نښانې چې ما تاسو ته مخکې تشریح کړې، چې هغه شدیده سردردي ده، تبه ده، د عضلاتو یا د غړو درد دی، او خوندیزي ده د پوزې او خولې او غوږونو او د ادرار او د مواد په مواد غایشه کې. نو کله چې دغه نښې نښانې ولیدل شوې او د ناروغ تاریخچه، یعنې د ناروغ تماس، یعنی څو ورځې مخکې، درې ورځې مخکې مثلا، یا دوه ورځې مخکې دغه ناروغ چېرته مال ذبح کړی وي، دغه تاریخچه او نښې نښانې چې دواړه موږ ولیدې، نو باید فورا کانګوفیوا ته موږ فکر وکړو، او ناروغ باید انتانینو روغتون ته مریشي کړو، ناروغ باید قرنطین کړو، خپلو خپلوانو ته باید توصیه وکړو چې دغه ناروغ سره خپل اړیکې بندې کړي، یعنی ورسره تماس ونه نیسي، ځکه چې دا ناروغي فوق العاده ساري ده او ډېر ژر شرایط کوي.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوردونکی ایان خان پوښتنه کوي چې د زړه ناروغ ته وخه خوړل ښه دي او کنه دي، نو داسې ګڼې نورې پوښتنې هم شته. خو زموږ د ډیوه ډاکټر د دې اونۍ د خپرونې وخت بیخي نږدې ده چې ختم شي، پای ته ورسیږي. زه یو ځل بیا له ډاکټر صاحب حلیم خان آریان خوګیانی نه یوه نړۍ مننه کوم. له تاسو مننه ډاکټر صاحب چې په دې ناوخته شپه کې راغلی او د ډیوې بلنه مو منله، او موږ ته مو درنو اوردونکو ته مو معلومات ورکړل، کور مو ودان. ډیره زیاته مننه. مننه قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر صاحب سپارښتنې په نظر کې ونیسئ. چا چې نن قرباني کړې ده، هغوی هم پوهیږي چې څه وکړي، او سوچ سبا قرباني کوي، هغوی هم پوهیږي چې سپینې جامې واغوندئ، په وینو لړل چاړه خوله کې منیسئ، او نورې هغه ټولې سپارښتنې چې نیمه او ما یا خامه غوښه مه خورئ، ښه پخه کې وی خورئ، هیڅ ضرر درته نه رسوي. او موږ د تاسو د روغتیا او د تاسو د خوښۍ په هیله باندې د خبرونو په همدې باندې پای ته رسو. زه او زموږ پروډیوسر ارشد علی تاسو اجازه غواړو. تر بیا مو په لوی الله سپارو. خوشحاله، آباد او سرلوړي اوسئ.
سو د وایس اف امریکا جیوار رادیو پښتو خبرونه تا وګی.